دا مشال رادیو په یو بل خبرونه کې زګل ایاز او نادر درته هر کله وایو دا په خبر کې د سحر الاس بجې شوې دي خبرونه خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شنوي تبصری او د دې ترڅنګ اونې ز خبرونه د مشال ته رڼا لاندې بحث هم د خبرو کولمړې بعد د دې سات خبرونه وایو دا خبرونه سره ټکی د خبر پتوفات راکنو کمیشن با راتلون کې اونۍ د بلدیتي انتخاباتو لومړی پړاو کامیابو نمایندانو اعلامیه خپروي. د طالبان حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په بیلابیل برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې او د برتانیې وزیر اعظم وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې د دښمنۍ د مخنیوي لپاره په ختیځ اروپا ته د فوجیانو په لیږلو غور کوي. د خبرونو تفصیل دا خبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي راتلونکي اونۍ به د بلدیتي ټاکنو د لومړي مرحلې د کامیابو نمایندانو سرکاري اعلامیه جاري کوي. دا خبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د 2021 کال د دسمبر 15مه بلدیتي انتخابات شوي وو. په دې کې درې قبایلي ضلع مومند، باجوړ او خیبر هم شامل وي. د خبر پختونخوا د انتخاباتو د کمیشن وایان سویل احمد پر مشال تویل د بلدیتي انتخاباتو د لومړي پړاو د نتایجو د ځنډېدو وجه دا ده چې هغوی ډېر په احتیاط نتیجې ترتیبوي.
حکومت انڈر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ انڈر سے کم ڈائریکٹو یا داغی سے کم طریقہ کار داغی مطابق کار شروع کی.
دا خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د 2021 کال د دسمبر پر 19مه بلدیتي انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو له مخې واکمن تحریک انصاف ګوند وروسته پاتې شوی او د اپوزیشن ګوندونو او آزادو کاندیدانو ترې میدان او وړی دی. د خیبر پختونخوا په نورو 13 ضلعو کې بلدیتي انتخابات د مارچ په 28مه نیټه ترسره کیږي. په پاکستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 9 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 9,980 تازه پیښې ثبت شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر له 1,400 اوختی ده. خو له دې ناروغۍ 2,800,000 نه زیات کسان رغېدلي هم دي. له ارقامو سره سم له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېره 9,200 ته رسیدلی ده. دا وخت په ملک کې د کرونا وایرس فعالو کیسونو شمیر له 1,00,000 د پاسه دی. په دې رسو کې په پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د سار ملي ادارې نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر د جنوري پر 28مه په هیواد کې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه د فروری تر 15مې پورې وغځول. پېښور هایکورټ د پاکستان موصلاتو ادارې پی ټی ای ته پرون امر ورکړ چې د لنډو ویډیوګانو شریکولو اپلیکیشن ټیک ټاک باندې د غیر اخلاقي ویډیوګانو خپرولو مخه ونیسي. د پاکستان جیو ټلویزیون او ډان په ورسپاڼه پرون خبر ورکړي چې پېښور هایکورټ په ټیک ټاک د غیر اخلاقي موادو مقدمه تحریري حکم جاری کړ. په عدالتي فیصله کې راغلي چې پی ټی ای له راپور تر مخه له ټیک ټاک څخه تر اوسه پورې 2,40,000 زیاتې غیر اخلاقی ویډیوګانې لري کړل شوي او همداراز له 1,500,000 نه زیات کسانو اکاونټونه بلاک کړي چې غیر اخلاقی مواد یې خپرول. عدالت ویلي چې په ټیک ټاک غیر اخلاقی موادو سره تر ټولو زیات ځوانان متاثر کیږي. د طالبان حکومت وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه. ښاغلی یوسف پرون د وی پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړ او یوې سرچینې مشال لوی ته ویل چې نن به یې هم لیده کاته دوام ولري. د طالبانو مرستیال وان بلال کریمی بیګا مشال لوی ته ویل چې پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړي. د کریمی په خبره دواړو خواوو په بیلابیلو موضوعاتو چې د دواړو خزاړیکو تجارت همداراس په هیواد کې د مهاجرو پر ستونزو په سفري نقطې د امنیتي پیښو بحثونه ترسره شول. د زیات کړه هیله لري چې دا به ښې نتیجې ولري. په افغانستان کې تیر کال د اګست په میاشت کې طالبانو واکمنېدو وروسته دا دویم لوړ پورې پاکستاني پلاوی دی چې د هغه هیواد سفر یې کړی. د دې مخکې د پاکستان بارونو چارو وزیر قریشي تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل سفر کړی وو. د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن وای د اوکرين په وړاندې د روسیې د دښمنۍ د مخنیوي لپاره په ختیځ اروپا کې د فوجیانو جنگي بیړو او جنگي الوتکو ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. جانسن د جنبري پر نه وشتمه ناوخته په یو بیان کې ویل دا ګام باید کرملین ته یو واضح پیغام واستوي. موږ به د هغوی بې ثباته کوونکو فعالیت ونه زغمو او موږ به تل د روسیې د دښمنۍ په مقابل کې د ناټو له متحدانو سره ولاړ یو. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو غړو د اوکرين لپاره د اضافي ملاتړ ژمنې ګړندې کړې چې د دوی د ګډې پولې په اوږدو کې روسي نظامي جوړونې سره مخ دي. ډېری لویدیځ هېوادونه ویره لري چې کېدی شي روس یرغل لپاره تیاری کوي. او خلی خبر د کرکټ، پاکستان کرکټ سپر لیگ د وم پړاو سیالو کې پرون ملتان سلطان او کوټا ګلیډیټرز خپل لوبي وګټلې. لومړی لوبه د ملتان سلطان او لاهور قلندر ترمنځ وه. لاهور قلندرز په ټاکل شوي شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په ورکولو 2 شپږ منډې جوړ کړې. په ځواب کې ملتان سلطان د هدف په 19 اوور کې پوره کړ. په دویمه لوبه د کوټا ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ وه چې کوټا ګلیډیټرز په 2 وکټو وګټله. نن به د پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. دا د مشال لوی خبرونه. خبرونه مله مشال لوی واوریدل او څنګه تاسو خبرونه کې هم دا واوریدل چې په خبر پښتونخوا کې د ټاکنو کمیشن وایي د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې د منتخب استازو سرکاري اعلامیه به راتلونکي اونۍ جاری کوي. د بلدیاتي انتخاباتو لومړي پړاو د 2020 کال د دسمبر په 19 ترسره شوی و چې په 12 ضلعو کې رایه اچول شوې وي. خو صوبایي الیکشن کمیشن وایي سرکاري اعلامیه د ځنډ بنیادي وجه په ډېر احتیاط سره حتمي نتیجې مرتب کول دي. په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به د مارچ په 20 کې. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې د 2020 کال د دسمبر په 19 ترسره شوو د بلدیاتي ټاکنو په لومړۍ مرحله کې د کامیاب نمائندګانو سرکاري اعلامیه به راتلونکي اونۍ جاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي الیکشن کمیشن په خپل ویب پاڼه د کامیاب شوو امیدوارانو د حتمی نتیجو فارمونه جاري کړي. خو د انتخاباتي قانون له مخه تر کومه چې د کامیاب شوو امیدوارانو سرکاري اعلامیه نه وي جاري شوي، تر هغې د بلدیاتو وزارت د دغو امیدوارانو نه د خپلو خپلو سوکو لپاره سوګند نشي پورته کولای. د جنوري په 1/15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وویل چې د دې سرکاري اعلامیه د ځنډ بنیادي وجه په ډیر احتیاط حتمی نتیجې مرتب کول دي.
امکاني تور باندې دا زدا ویل شم چې په دې بل هفته کې به ان شاء الله تعالی دا نوټیفیکیشن وشي. د دې د کامیابی د نوټیفیکیشن یا اعلامیه چې دا هغه بالکل په حتمی مرحله کې دا الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد کې، چونکہ دا تقریباً 18,000 مطلب امیدواران دی یعنی کامیاب ممبران دی، نو دتی کم پروسیس ته پدی وجہ باندې سلو شو چې هغه لکه خو صحیح طریقہ باندې چک شي. دوی به خبر دادا چې کله دی نوټیفیکیشن او شی نو د اغه مرستو به ردی او حلف ته د صوبایي حکومت انډر لوکل گورنمنت ډپارټمنټ انډر چې کوم ډایرکټیوز دی یا دغه چې کوم طریقہ کار ته دغه مطابق په بدی کار شو.
د الیکشن کمیشن د شمیرو له مخه د 2020 کال د دسمبر په 19 د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شو په بلدیاتي ټاکنو کې 2,252 امیدوارانو برخه اخیستې وه. په دغو کې 691 هغه وو چې د تحصیل چیرمینانو او ښاروالۍ د څوکۍ لپاره ټاکنو کې برخه درلوده. په دغو کې د پېښور سیټي کونسل د ښاروال په څوکۍ کامیاب شوی زبیر علي وایي چې که څه هم سرکاري اعلامیه ځنډېدلې، خو د بلدیاتو صوبایي وزارت له پکار وه چې د کامیاب شوو غړیو سره د خیر سګالۍ په توګه رابطه کړې وې.
کله هم چې داسې خلک دغه شي الیکټ شي او که د دیو نوټیفیکیشن نه هم شوی، خو گورنمنت بیا هم هغه ته هم اکشن بریفنگ نشي د هغه لپاره چې څه پرویلیجز وغیرہ هغه هر څه ورته ورکي. خو دلته کې چونکه دا خلک لږ داسې تنگ نظر شانتی دي او دو مطلب دا عوامي رائے دی چې څنګه الیکشن کړو په کم بیس باندې په څنګه سلیکشن راغل، نو دې ته اومه
خو د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر فیصل امین خان د جنوري په 1/15 مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی حکومتونو منتخب غړي د جمهوري نظام برخه دي، خو د سرکاري اعلامیې نه مخکې به په کوم حیثیت او چا سره رابطه کوي.
مونږ سر ټریننګ پروګرام بالکل ریډي دی. خبره دا ده چې یو کس نوټیفای شوی نه ټریننګ چاته ورکړل، مطلب دا how will we invite people, what will be the criteria of inviting people, how will election commission to work, the election commission to work, the list of people, training programs, even trainers to come to the district level, the trainers to come to district level, the training to come to the district level, the trainers to come to the district level, the trainers to come to the
district level. The غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو لمخه په ولس زلو کې تر سره شو بلدیتی ټاکنو کې واکمن تحریک انصاف ګوند ورښت پاتې شوه او دا پوزیشن ګوندونو ګڼ شمیر امیدوارانو بریا ترلاسه کړې. صوبایي الیکشن کمیشن وای چې د صوبې په پاتې 13 زلو کې د بلدیتی انتخاباتو د دویم پړاو ټاکنې به د روان کال د مارچ په 28مه ترسره کیږي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هیلې
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنري غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال په نوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمه بجو.
مشال اړیته تاسو غواګي د طالبان حکومت وايي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه. ښاغلی یوسف پرون د یوې پلاوي په مشرۍ کابل سفر وکړ او یو با خبرې سرچینې مشال اړیته ویلي چې نن به هم لیده کاته دوام ولري. د پاکستان د چارو کتونکي وايي دغه لیدو کتو کې د پاکستانی طالبانو ګواښ او پر ډیورنډ د ازغن سیم موضوع هم شامل و، خو خبرې شوی اعلامیې کې په دې اړه ښکاره سنې دی ویل شوی. تفصیل لا اسد الله لودین اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزه ژمنې ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماښام آزادۍ رادیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې درلودې.
د دوالو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه ترسره شوي چې دوالخیز تجارت د دوالخیزو اړیکو پر پراختیا همدارنګ په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو د تجارانو د اموالو پر انتقال همدارنګ د خط دوالو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتی ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په ورستوي کې د صفري نقطو سره نږدې رامنځته شوې وې. د دواړو لوري ور باندې بحثونه ترسره سول. هلمند ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤلانو د پاکستان لخوا پر ډیورنډ د اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې مهید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیوران کرخه د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې رستو کې کمی حمله بریدونه د پاکستان وزن برخو کې سره د اسلام آباد شوې دي، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو حکومت نه بدی یو خواهش ضرور لر په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخاون شي، ځکه پاکستانیان خدا وایي د ډیری مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بل مهمه بدای هم وي چې په ازغن تار کا ملانجا سو اونې وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړه مو چتکړی او پاکستان مو چتکړی.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان د غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي، ټاپ، کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی و مهید یوسف د جنوري په 13مه په دوه ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډید او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 28مه کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشری وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او له خپله اړخه یې هم د 5 میلیارده پاکستانۍ کلدارو ژمنه کړې ده.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري ایښي دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خپرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خپرونه د هرې دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په درسو کې په بلوچستان کې یو شمېر وسله والې پیښې شوې دي. د جنوري له 26 نه تر 28 نیټې پورې په 3 وسله والو بریدونو کې تر 1500 امنیتي اهلکار وژل شوي دي چې ذمهواري یې بېلابېلو وسله والو په غاړه اخیستې. شنونکي او د مخالفو ګوندونو سیاستوالان په صوبه کې ناقراري د زیاتېدو وجوهات د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې ناکامه مذاکرات او په صوبه کې د بلوز بلتن پالو ډلو فعالیتونه زیاتېدل بولي. خو حکومت وایي د ورانکارو ډلو مقصدونه ورته معلوم دي او د مخې نیولو لپاره یې له امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي. تفصیل ملیحه میرزاده په دې راپور کې راکوي.
په بلوچستان کې په تېره یوه اونۍ کې په بېلابېلو وسله والو پیښو کې 15 امنیتي اهلکار وژل شوي دي. د جنوري په 28 د بلوچستان په ډیره بوکټي کې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژل او 9 نور یې ټپیان کړل. وژل شوي د لویز او د امن ځواک غړي وو. د رپورټ تر بشپړېدو پورې د برید ذمواري چا نه ده منلې. مخکې د جنوري په 28 په چمن کې د لویز ځواک یو حوالدار د تحریک طالبان پاکستان لخوا په یو برید کې وژل شو. دا حمله تر هغې یو ورځ وروسته وشوه چې د پاکستان د پوځ په وینا د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه د بلوچستان په کېچ سیله کې د دوی په یو امنیتي پوستا د وسلوالو په برید کې لس سرتېري ووژل شو. بلوچ بلتون غوښتون کې ناقانونه ګرځول شوې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ د برید ذمهواري منلې وه او د 1900 امنیتي سرتېرو د وژلو ادعا یې وکړه. خبریال شهزاده ذوالفقار د جنوري په 9 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د روانو حالاتو په اړه وویل، دا یوازې اوس نه ده بلکې تیر کال هم په دغه صوبه کې زیات شمېر وسلوالې حمله ریکارډ شوې. نوموړي وویل د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ په دا وروستیو کې د سولې د خبرو اترو د ناکامه کېدو تر څنګ په صوبه کې د کلونو راهیسې روان د بیلتون پالو فعالیتونه زیاتېدل هغه مهم علتونه دي چې په صوبه کې زیات شمېر وسلوالې پیښې تر سترګو کېږي.
تیر کال تاسو فکر واخی اولم شپږ میاشتې یو ویشت که دوه ویشت دغه سوی دي، بیا په دا کال کې واخی دا اتیا سا بالا دغه واقعات سوی دي. او بیا ټکټي چې دی دا منلې دي، دته مطلب دا دی چې ټکټي او د حکومت چې دی هغه خبرې چې هغه بے معنی دي. پاتې سوال د بلوچ تنظیمان دي یا لکی پسند تنظیمان دي، دوی خو شروع سره لګیا دي. خو لکه کدا درو وګورې دغه په حالات کې چې دی هغه غایب دوه فوجونه یو مخامخ خونسته چې فارمیشن وسی او میدان جنگ ته راسي، بیا دا دغو کې دا یو دی د پټ جنگ دی چې هغه مخبل وار کوي. دویم ګوري انفارمیشن ګوري چیرې دا خلک چې دی چې فداکارو کې انوالو دي هغوی چیرې چیرې ستا.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې لپاره کوششونه روان دي چې تر اوسه کامیاب شوي نه دي. حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د 2021 کال په نومبر کې د 1 میاشتې لپاره اور بند کړی و. د ډسمبر پر 10 تحریک طالبان پاکستان په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی اور بند نه غځوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د جنوري په 2:20 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې له تحریک طالبان پاکستان سره سوله ځکه ممکنه نه شوه چې هغوی ډېر سخت او د نه منلو وړ شرطونه وړاندې کول. په بلوچستان اسمبلی کې د مخالف ګوند بلوچستان نېشنل پارټي غړي ثناءالله بلوچ د خالی په ورځ مشال ویډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د ناکراری تر شا یو شمېر عوامل دي او د هغو مسلو د حل لپاره تر اوسه هیڅ حکومت په سنجیدګۍ سره کار نه دی کړی.
یو خدای دی بلوچستان خپل ډېر پولیټیکلی جیوپولیټیکلی ډېر سنسټیو ریجن دی. دوم خبر دا دی چې بلوچستان کې خلک ته د اسلام آباد نه خوا غچې د دې معاشي معاشرتي اکونومیک چې د دې مسائل دی دوی باندې یو چا هم توجه نه درا کړی دی نو دا علاقے کې غربت ډیر زیات دی خلک ته د دنیاوی سہولت یو هم نشته دریم مسله دا دی چې په افغانستان کې چې تبدیلی رالی دا هم دا په خطه کې ډیفینیټلی د دې غچ هغه افټر شاکس دا علاقے کې اولم محسوس شوی اوس هم محسوس کیږي اصلاح هم ډیر زیات دی خلک راضی دي د بلوچستان انټرنلی بیا یو ډیر خطر مسله چې دا دی بلوچستان کې داسې یو سینسیبل پرو ڈیولپمنٹ انکلوسیو یا ویژنری گورنمنٹ نہ دراغل دی یو وقت کم چې ها بلوچستان دا چې بیماری دی بلوچستان کې چې هغه سوشیو اکنامک انریسٹ دی پولیټیکل انریسٹ وایي دی یو څو سو کم کار نه دی کړی
خو د بلوچستان د پلان او پرمختګ وزیر ظهور بولیدی د جنوري په 9 مشال ریډیو ته ویل حکومت دغه پیښو تر شا ورانکاران او دغوی مقصد پیژني او د مخې نیولو لپاره له امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي
بلوچستان میں جو صورتحال ہے اور دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں
په بلوچستان کې کوم حالات دي او د ترهګرۍ کومې پیخي روان دي دا په اصل کې غیر ملکی عناصر دي چې دوی استعمالوي او د بهر هیوادونو ایجنسیانو په وینا دوی دا کار کوي د هغوی بنیادی مقصد د دې هیواد او د بلوچستان تعمیر او ترقی مخنیوي کول او اړې غړې پیدا کول دي نو موجوده حکومت او امنیتی ادارې ټول په دې معاملې کې متفق دي او ان شاء الله د بلوچستان ټولنه او د دې ځای ولس به جړلی وباسي او بهر به وغورځوي اوس هغه وخت راغلی چې ولس نور دوی پیژني دوی یوازې ترهګري کوي خلک وجني د دوی مقصد یوازې له بهره پیسې اخستل او په اجرت باندې کار کول دي
ظهور بولے دی ویل د وفاقي او صوبائي حکومتونو دې طرف ته خاصه توجه ده چې په کوم سیمو کې د بدامنۍ واقعات کیږي هلته د ولس آسودګۍ لپاره کارونه وکړي نو موړي زیاتکړه چې دوی دې ته ګوري چې دغه ډلو ته وسله او امداد لکه مخوا را روان دي چې د مخې نیولو لپاره حکومت تل کوششونه کوي په اسلام آباد کې د امنیت او امن څېړنیزې ادارې د جنوري په 6 په 2021 کال کې د امنیتي پیښو په اړه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې تیر کال د ترهګرۍ په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی د رپورټ له ارقامو سره سم په 2021 کال کې 209 بریدونه شوي چې پکې 15 ځانمرګي حمله شاملې وې په رپورټ کې ویل شوي چې په هغه بریدونو کې 315 کسان وژل شوي چې د 2006 کال د شمیرو پرتله پکې 25% اضافه شوه د رپورټ د شمیرو تر مخه بلوچستان تر ټولو ناکرار صوبه و چرته چې تیر کال تر ټولو زیات یعنی 109 کسان په 103 بریدونو کې وژل شوي د دې تر څنګ په بلوچستان کې تر ټولو زیات کسان په وسلوالو بریدونو کې ژوبل شوي هم وو
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په ژوندونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې غمونه دې مرته نه شر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو
اس پا دی واتس اپ شمیره هم پیغامونا سبتا ولشه 00 سلور سو شل و سو دریاویا شپک سو و سلویخت سلور سو شپک نوی
مشال روی تا تاسیق واگی دا خبر پختخوا حکومت په صوبه کې د کتاب لوستنی دوت ته د ودی ورکول لپاره یو پالیسی جوړوي کسوم دی پالیسی ته حتمی شکل نه دی ورکړل شوی خو جوړونکو وای باید د لایبریریو مشران د دې پابند کړل شي چې مطالعاتي غونډې را جوړ کړي د غراس لایبراری انټرنیټي کړل شي بلخوا بیا د کتابتون مشران وای چې د حکومت لخوا د مالی فندونو د کمی او نه پاملرنې له کبله دوی کتابونه نه لري او له کبله یې لایبراری شړې پرتې دي تفصیل اسرائیل مومن را کوي
د خبر پختونخوا حکومت د جنوري په 6 اعلان وکړ چې دوی به د خبر پختونخوا ریډینګ یا مطالعه پالیسی جوړوي د پالیسی هدف په پبلک یونیورسټو او کالجونو په لایبرریو یا کتابتونونو کې موجود نیمګړتیاوې لمنځه وړل او په داسې طرز لسره جوړول دي چې زیات نه زیات خلک ورته د کتابونو لوستلو لپاره ورشي د دې پالیسۍ جوړولو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی زده کړو وزیر کمن خان بنګش په نگرانۍ کې یو مشاورتي کمیټه جوړه کړل شوې چې پکې وغړي دي د دې کمیټې یو غړي شفیق گیګیانی په 9 جنوري مشال ډوټول چې دوی به په 15 ورځو کې یاد پالیسۍ جوړوي شفیق زیاته کړه د کتابتونونو بیا فعالولو لپاره ضروری ده چې لایبریرین یا کتابداران او مطالعاتي ډلې یا بک کلب جوړ کړي.
خبردار حکومت طرف نہ اپوائنٹ شوی پکار کے دل لگ ہوتی کہ ایکٹیو کردار ادا کی اور صرف افتت لائبریری مینٹین کل اور دا کتاب دا کیٹیگرائزیشن نہ ہٹ کے دے دا کلب دا بک کلب سے کم فعالیت دی پائے وان نظام پوری کی.
شفیق وائی کتاب تونو نا باید خپل کتابونا پا انٹرنیٹ واچوی چی دارنگ دیر خلکو تھا ورسیگی. خود پیخور پونتون دا مرکزی لائبریری مشر یا لائبریرین عنایت جان وائی کتاب تونونو تا با حالا لستون کی ورزی چی کل حال تا دا هر قسم تحقیق او مطالعه لپارا زاړه او نوی کتابونا مجلی او نور مواد موجود وی. نموڑی پا نهویشتم جنوری مشال دو تویل چی پا تیرو پینزو کلونو کی صوبائی حکومت دا دوی دا لائبریری مالی فندونا او یا فیصد رقم کړی دی. دا وای د دوی لایبرری ته ځکه څوک نه ورځي چې دوی سره د زده کوونکو د نوو کورسونو مطابق کتابونه نه وي.
پرچیز آف بکس لپاره چې کوم فنډ دی، پرچیز آف نیوز پیپر لپاره یا جرنل لپاره، ریسرچ جرنل لپاره یا میگزین لپاره چې کوم فنډ د حکومت د طرف نه ملاویږي، نو زه به دا غوښتنه کوم چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د طرف نه دی اسپیشل بجٹ چې کوم دې د لایبرریو لپاره د یونیورسيټي په بجټ کې انکلوډ شي.
ان اجن وای په خبر پښتونخوا کې غټي لایبرری نه دیش دي او زیاتره د مالی فندونو له کمی سره مخ دي. د مردان نمبر 2 کالج لایبرریان احمد علي وای د خبر پښتونخوا ریڈنگ پالیسی خ گام دے خو واقعی صوبائی حکومت دا کتاب لستن کلتور تا ودا ور کول غواڑی، نو پکار دا چې اول د لائبریریو ودانی جوړی کړی او بیا ورتا کتابونه ور کړی. د خبره په خبر پختونخوا کې شاوخوا شپږ سوه کالجونه دي او په دې کې له نیمایي زیاتو کالجونو کې کتابتونونه ودانۍ هم نه لري. نوموړي په 29 جنوري له مشال ډیو سره په خبرو کې د خپل کالج د لایبرری په اړه ویل. پیخور کے سرحد بونتون ازدکون کے مصباح الدین عثمان خیل اهم په 29 جنوری لمشال لوسره په خبرو کې د پبلک لایبرری او په اړه ورته څرګندونه وکړي او زیاته کړه چې حکومت دې د کتابتونونو خکول لپاره عملی ګامونه واخلي.
کار دا چې د خیبر پختونخوا څومره لایبرری دي دا د وخت مطابق هغه ډیجیټلایز شي، په دې کې جدت راوړی شي، دي ته نوې نوې بکس راوړی شي، داسې ماحول په دې کې جوړول چې سټوډنټس کم دي یا یوت چې کم دي هغه دغه لایبرری ته راشي او په دغه کې کین او په دغه کې زده کړې وکړي.
مشال ډو د خیبر پختونخوا د اعلی زده کړو وزیر کامران خان بنګش او د یادو زده کړو او لایبریانو څانګې لپاره د صوبایي اسمبلی د کمیټې مشرې مدیحه نثار او نورو غړو ته یې په لسګونو وارې فون وکړ خو هغوی زموږ فون پورته نه کړل. البته د حکومتي ګوند په اکثر طریقې انصاف د صوبایي اسمبلی غړي غازی غزن جمال په 29 جنوري مشال ډو ته وویل چې په جدید دور کې د لایبریانو ډیجیټلایز کول ضروری دی او دوی پر دې لاس پورې کړی دی.
ټایم ډېر بدل شوی دی او موږ ډېر مخکې طرف ته لاړو کنه، اوس خو نن سبا هر یو شی ډیجیټل شوی دی، کاغذ موږ کتابونه هم تاسو ګوره.
د خبر پښتونخوا ریډینګ یا مطالعه پالیسی جوړولو لپاره د جوړې مشورتي کمیټې غړی شفیق گیګیانی چې مدني فعال هم دی وایي دا او د کمیټې نور غړي یې په رضاکارانه توګه وړیا دغه پالیسی جوړوي. د په خبره دا ځکه چې یو ټولنه هم د کتاب لوستنې پرته پرمختګ نشي کولی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال لته تاسو غوږی په پیښور کې د سحر لسنی بجې شپې د خبرونو لنډیز بابا. دا خبر پختخوا د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي راتلونکي اونۍ به د بلدیاتي ټاکنو د لومړي مرحلې د کامیابو نوماندانو سرکاري علامې جاری کوي. دا خبر پختخوا په ولسو ضلعو کې د 2021 کال د دسمبر په 19 بلدیاتي انتخابات شوي وو. په دې کې درې قبایلي ضلع مومند، باجوړ او خیبر هم شامل وي. دا خبر پختخوا د انتخاباتو د کمیشن وایي سلیمت پرون مشالو ته وي د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د نتایجو د ځنډېدو وجه دا ده چې هغوی ډېر په احتیاط نتیجې ترتیبوي. په پاکستان کې پتیرو څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس د وجې 9 کسان مړ شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې پتیرو څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس 9 اویا تازه پیښې ثبت شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر 1400 او خلې دي. خو له دې ناروغۍ 2,78,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. له ارقامو سره سم د له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 9,278 ته رسېدلی ده. په خبر هایکورت د پاکستان محصولاتو یا مخابراتو ادارې پی ټی ای ته پرون امر ورکړ چې د لنډو ویډیوګانو شریکولو اپلیکیشن ټیک ټاک باندې د غیر اخلاقي ویډیوګانو خپرېدو مخه ونیسي. د پاکستان جیو او ډان پرون خبر ورکړ چې په خبر هایکورت په ټیک ټاک د غیر اخلاقي موادو مقدمه تحریری حکم جاری کړ. د طالبان حکومت وايي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه. ښاغلی یوسف پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ او یوې سرچینې مشال لوتویل چې نن به یې هم لیده کاته دوام ولري. د طالبانو مرستیال وایي بلال کریمی بیګا مشال لوتویل چې پاکستانی پلاوي د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق سره جلا جلا غونډې وکړي. د زیاته کړه هیله لري دا به ښې نتیجې ولري. د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې د دښمنۍ د مخنیوي لپاره ختیځ اروپا کې د فوجیانو جنگی بیړیو او جنگی الوتکو ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته کړې. او د پاکستان سوپر لیگ د وم پړاو سیالو کې پرون ملتان سلطان او کوټا ګلیډیټرز خپل لوبي وګټلې. نن به د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټیډ لوبډلو ترمن سیالي کیږي. دا خبرونو لنډیز مو واوریدلو. قدرمن ودونکو لژمنه سره سم وزرته ونې خبرونه د مشال ته راڼا لاندې بحث تر خبرو. دا نننی بحث کې په پاکستان کې د درغلې او زیاتېدو په اړه د شفافیت نړیوال ادارې یا سازمان د رپورټ د وزیر اعظم خان په سیاست باندې څرل شوی دی. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
دمشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحکیم کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې له هغه وروسته سیاست بیا زیات تود شوی چې د جنوري پر 15 نیټه د روڼتیا نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل نړیوال کلنی رپورټ کې ویل په پاکستان کې په 2021 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلي یا کرپشن زیات شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې په 180 هیوادونو کې پاکستان په 130 درجه راغلی چې همدا درجه پر اوسه شکال 140 وه. د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې د کابل وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی دی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي چې دای اوربندې د درغلیو یا کرپشن تورونه پوری کوي خو هغه وي دا تورونه تل رد کړي دي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه رپورت د عمران خان حکومت او سیاست له یو نوې چیلنج سره مخامخ کړي دي. پښتنه دا ده چې د رپورت د عمران خان د درغلی یا کرپشن پر ضد سیاسي بیانیه ته څومره ضربه یا گزار کړی دی. دا او نورې پښتنې د مشال تران لاندې بحث کې په پېښور کې خبريال او سیاسي چارو څېړونکي محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبريال فدا محمد سره څېړو. دا وخت دواړه راسه د ټلیفون په لاین دي. محمود جان بابر صاحب او فدا محمد صاحب تاسو تر کله وایي خوشحال اوسې. فدا محمد صاحب تاسو تر راځم. محمود جان بابر صاحب سوال دا دی چې تاسو وینئ چې د ترانسپیرنسی انٹرنیشنل دا رپورٹ راغی د پاکستان د درجه چې دا غپ کې شپارس درجه تر تیرو کلو په مقابله کې کم سوی دی، یعنی په کې کرپشن زیات سوی دی، درغلی زیات سوی ده. خو د عمران خان ټول سیاست د خپلم دا دعوه کوي چې هغه د کرپشن خلاف باندې راڅرخي. خپل دغه رپورت لره تک سره اوس دی په حکومت کې دی او د په حکومت کې درغلی دی ستې تر رسیدلې ده. دا د لپاره څومره غټه ضربه یا گزار دی په سیاسي حواله؟ بالکل تاسو ته وایم محمود جان بابر صاحب.
خاجي خان سامان ته فدا سي مدد وکړي. خاجي خان ډېر مننه. السلام علیکم تاسو
جن
کو ته. اصل کې خبره دا ده چې د هر کور یو بنیاد دی کنه، د هر ادارې یو بنیاد دی، د هغه شاته یو سوچ دی. موږ دا سي جوړو نو موږ د دې ځینې اوسه جوړول غواړو. نو د پاکستان لپاره چې کومه نقشه عمران خان جوړ کړی و، او دا هغه نقشې په بنیاد باندې هغه ټول دنیا ته غله ویلي وو. هغه ویلي چې بس ټول پاکستان کې موږ ښه یو، بل په رسول داسې شته نه چې د پاکستان خیال ساتي، هغه غله نه کوي، هغه غله نه دي. نو هغه باندې هغه میاں نواز شریف خلاف هم هغه دا بیانیه مخې له راوړې وه، او دوی دا خبرې کړې وې چې موږ سره داسې ثبوتونه دي چې که موږ راغو نو به د ملک سره دومره پیسې به واپس راشي چې موږ به قرضې به هم د بهر ملکي ختم کړو، پاکستان کې به هم بالکل هر څه ټیک شي. نو هغه هم اونې شو. یا د دې نه علاوه د پاکستان چې کوم غټ د پولیټیکل یعنی سیاسي جماعتونو هغه ټارګټ کړي د پاره چې د خلکو پام غوښتي نه وړي او دې ته راشي، او په دې کې د دوی امداد هم وشو. لکه د دې نه مخکې په دې نوم باندې په پاکستان کې د چا امداد نه شوی، د اصغر خان ځکه چې هغه هم دا یو بیانیه روړې وه، او دا چې کوم دغه قسم بیانې چې کوم دا چې په پاکستان کې د تاریخ دا چې د سرکاري حمایت به رسېږي کنه،
یعنی د کرپشن خلاف،
د سرکاري حمایت نه حاصل، د کرپشن خلاف، د غلا خلاف، د دروغ او د غلا غدو خلاف، نو دا زموږ د دې چې د پاکستان کې چې
د دین مو دا د پاره یعنی څومره غټه ضربه یا گزار دی په سیاسي
باندې. دا د غلا شي، د دې لپاره ټول کې غټه خبره ده چې یو فورس یو بنیاد باندې ولاړی کنه، پلر باندې ولاړی، یو اډانه باندې ولاړی، لاندې نه اډانه ختم شي. فور به څنګه پد شي؟ نو دوی اصلاحي جواز دې رپورٹ نه پس هغه زما په خیال باندې څنګه پاتې کیږي چې په پاکستان کې نور حکومت وکړي؟ او کدی دا وایي چې موږ د بهر ملکونو یا د انټرنیشنل ادارو د رپورټونو نه منو، نو د دې نه تاسو که خیال کړی وي دا فدا سي تبعیت دی. یو څه شپږ ورځې مخکې یو رپورٹ مخې ته راغلی چې په هغه کې ویل شوي چې په پاکستان کې د خلکو د ترقۍ د معاشي ترقۍ او دا چې دا خشوي دا او دا وځه دا زیاته شوی دا، او د دې لپاره د خلک دا نه وي چې پاکستان خراب شي. نو هغه رپورت باندې خو وزیر اعظم په خپل مبارکین د خلکو نه غوښتو، او دا هم چې وګوره کنه زموږ په حق باندې څومره ټیک ویل کېږي. بیا کله چې دا ونی او ګوټي به چې لا ګول نو هغه د لپاره دبليو دبليو اف ټیک کله کله د دې په حق باندې بیان ورکړو په پاکستان کې د عمران خان سره براتونکو نه ونی ډیر زیات خشوي، او دلته به د انوایرنمنت او د ماحول به ډیر زیات خشوي. د دې نه علاوه ایو سی ان رپورټونه هغه رپورٹ ستائی چې کم کې د دې د حکومت د کردار ستائی نه کیږي، چې کله داسې رپورٹ راشي نو په دې رپورٹ باندې به دې وایي چې نه دا ټیک نه دی.
هم دې ته برازم
یو حکومت
مامو جان بابر صاحب زه منس کې بخښنه غواړم مداخله وکم، زه به فدا محمد صاحب ته ورسم بیا تاسو سره ځم ځکه چې تاسو هم دا نقطه ما غوښتل چې تاسو څخه سوال پکې وکم، خو بیا به هم کوم. فدا محمد صاحب لکه مامو جان بابر صاحب خو خپل په دې سیاسي اړخ خبره وکا، لکه ترانسپیرنسی انټرنیشنل خو په ټوله دنیا کې دا ګوري، زربلج اوریدونکو ته وضاحت وکم چې په کوم ملکونو کې پرسپشن انډیکس ودی ته وایي، یعنی د درجه بندی خلک څنګه ګوري چې هلته کرپشن څومره دی. نو په دې کې بیا د مختلفو نړیوالو ادارو رپورټونه راخي او دغه رپورټونو ډیټا راخي، نو بیا پر هغه باندې یو پرسپشن یا د تاثر په بنیاد باندې چې کوم رپورټ جوړوي نه په هغه حساب باندې پاکستان جوړ کړی دی. خو ستاسو په خیال باندې دغه چې کوم راغلی دی، آیا رښتیا هم دغه رپورټ دغه سی یو تاثر په پاکستان کې موجود دی؟ تاسو خپل اقتصادي چارو باندې رپورټینګ کوي چې په پاکستان کې کرپشن د عمران خان په حکومت کې ختم شوی نه دی، او حال دا چې دی د کرپشن خلاف راغلی وو.
یا دا اصل کې دا د حکومت خوش قسمتی به وایو یا د عمران خان خوش قسمتی به وایو چې لکه د مختلف وختونو کې د اډیټر جنرل پاکستان چې دی د رایو اداره دا د دې رپورټونو هم راغلي دي، او هغه کې ویلی شوی دی چې پلانې محکمه کې کرپشن زیات شوی دی او مختلف ادارې یادې کړي دي چې کرپشن زیات شوی دی. که نه دا د خپل اډیټر جنرل رپورټونه هم راغلي
د پاکستان
خو هغه اډیټر جنرل رپورټونه چې کوم راغلي وو او هغه میډیا کې هغه شان لکه هغې ته هغه شان کوریج نه ملاوېږي څنګه به چې مخکني حکومتونو خلاف داسې دغه به چې کوم دی یو چارج شیټ غونته به جوړ شه که نه چې بھائی پتا سو دا الزامونه دي او خلکو او میډیا به هغه ډېر زیات اوچت وو. نو د دې عمران خان او د دې حکومت خوش قسمتي دا ده چې دوی ته یو داسې وخت ملو شوی یو داسې موقع ملو شوی ده چې په دې رپورټونو باندې هغه شان کار ونه شو هغه شان دا هایلایټ نه شو چې څنګه دا په کار وو یا مخکې به څنګه کېدل. نو د اقتصادي لحاظ سره یا سیاسي لحاظ سره ظاهره خبره ده هر چیز یو اقتصادی اثر یا سیاسی اثر نو پائے کہ خدا رچے آغا سر پدی پدی حکومت باندھے دغرا نگے. اصل خبر ادارا کہ عمران خان دا پالیٹیشن نظرات یو سیلیبریٹی دا دا کرکٹ یو مشہور کھلاڑی پاتے شوے دے اس دا سیلیبریٹی خپل پولیٹیکل ڈائنامکس دا آغا یو ڈائنامکس دا سیاسی سڑی جی کم دے دا آغا خوش جی کنا. نو دا عمران خان خوش خوش قسمتی دا کہ یو خود تا دیر فرینڈلی یو خو زه وایم چې اپوزیشن ورته ملو شوی دی. اپوزیشن هم هغه خلک وو چې دلته نه صرف حکومت سلیکټډ دی بلکې دا اپوزیشن هم سلیکټډ دی که نه. نو دغه شان یو ډېر ښه اپوزیشن ورته ملو شوی دی. بیا میډیا یې ډېره زیاته ده د مطالب چې کوم میډیا ده د هغې ډېر دغه دی. نو د دې خبره چې یو پرسپشن دی یا د یو دچکه ده یو دغه دی اخلاقي طور سره خو بالکل د محمود جان بابر صاحب صحیح دی چې اخلاقي جواز خو دې حکومت بیخي دغه کړی دی. ګوره مخ حکومتونو کې به دا درجه بندي چې کېدا نو یو دوه درجه فرق براته یا به یو درجه راغی یا به دوه درجه راغی یا به درې درجه راغی. دا ځل پورې ډېر زیات دی دې ته چې وګورې دا ډېر زیات دی. یا تېر ځل چې دا رپورټ راغلی دی وایي چې چونکې د نن لیگ حکومت تېر شوی دی دا ځکه دا پرفیکشن دا راغلی دی چې د هغې هغه قاتل روانې وي که نه. نو خبره دا ده چې درجه بندی کې خو مونږه ډېر زیات لکه شپاړس درجه ډېرې زیاتې دي دا کمې نه دي که نه. او بله خبره دا ده چې دا کرپشن اکثر په هغه ځای کې کېږي چې کم ترقیاتي کارونه ډېر زیات روان وي. اوس دا کرپشن داسې دی چې دا زیات شوی دی ترقیاتي کارونه ترقیاتي
تاسو فدا احمد صاحب دا تاسو ډېره مهمه نقطه کا او زه غواړم چې په دې تاسو لږ په تفصیل خبر وکړي. همدغه سوال به درځه کوم په بل دغه کې محمود جان بابر صاحب فدا احمد صاحب خبر لاړ خو دا به پر مخ مو سره چیړو. سوال دا دی چې د عمران خان چې حکومت دی لکه د اطلاعات وزیر دی فواد چودھری هم دا وایي چې دا رپورټ چې دی هغه د مالی بدعنوانی خبر نه کوي بلکې دی وایي چې زموږ په ځینو ادارو کې دغه راغلی دی او دوی هغه کوشش کوي. او د دې ترڅنګ د دې په جواب کې هم د جنوري په 15مه نیټه د پاکستانی وزیر اعظم د سیاسي چارو څکم سلاکار دی شهباز ګل د هم په ټویټر پاڼه باندې ترانسپیرنټي انټرنیشنل د پاکستان برخې څکم همکار دی عادل ګیلانی په دې رپورټ کې به د هم په لبرخه چولې د پراغې تنقید کړی دی او دا یې ور باندې تور لګولی دی چې عادل ګیلانی یو وخت کې شهباز شریف چې دی هغه په سربیا کې سفیر کړی وو او دی وایي چې دا رپورټ ګیلانی چې دی دا د شریف خاندان لپاره لیکلی دی. نو لیکن هغه په دې اړه باندې کوم ثبوت نه دی ورکړی چې هغه څنګه لیکلی دی. نو د حکومت له خوا خو دغه رپورټ چې دی د دې چې کوم مواد دي یا خو دا کم ښودل کېږي چې دا دومره غټ نه دی یا بیا وایي چې دا رپورټ د دوی ضد لیکل شوی دی د شریف خاندان. نو دا خبره ستاسو په خیال باندې تر کومه ځایه پورې وزنداره ده؟
نواز شریف کی کوم ډیر زیات ایکسس وی کنه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دا چې کوم کوم وین دی یا دی لګیا دی د هغه ایکسس افراد ته خو کې دی شي رسیدل دا ادارې چې کمی ته دی خپل یو بین الاقوامی ساکري او هغه ساک دی د افراد د لپاره د مخ خطر نه خرابې او دی د پلانینګ چې کوم دی دا د دې نه مخکې هم وی کله هم د دې رپورت نه رات کړی پر هغه وخت پورې دا خو مونږ ګورو ماته سل سات مسلم دا خبره وکړه چې کوم رپورټونه د دوی د خوښي نو هغې ته خو دوی ورغاړه شي ورغاړه وځي که نه. او چې کوم رپورټ یې ډېر بدې شي یا د دوی دپاره ټیک نه وي نو هغه خبره دی کې ځکه تاسو وګورئ که نه یو سړی وایي چې یاره بس ما سره دا ټوله سودا چې کومه ده نو دا سودا را سره اندازې شي او مخکینی سړی را شي هغه وایي چې دا سودا چې کومه ده ټوله غلطه ده چې څه ته وایي دا خو ته دا سیز نه خرڅې ته خو دلته خرڅې لګي. نو د عمران خان صاحب اخلاقي د پیوزی باندې ادریدل او وزارت عظمه باندې کېناستل د هغې ټول هغه چیلنج کړی شوی دی. یو بله خبرې ته به زه ستاسو پام وګرځوم که نه چې دومره دا ترقیاتي کارونه هم دي
نه علاوه تر اوسه پورې د دوی د وښو له بازار سستر باندې آډټ هم نه دی شوی. هغه چې کوم پی کنه میپ چې کوي یو بل کې یو بل کې چې هغه زور یا پکې کرپشن لټوي هغه هم د خلکو نه دي لټولي، ځکه چې په دې کې په درجنونو داسې کیسونه دي چې هغه خپله د حکومت خلکو تورونه لګولي دي. د بی آر ټي کې هم غلا شته، په ملن جبه کې هم غلا شته، او د دې نه علاوه د هیلیکاپټر هم عمران خان صاحب استعمال کړي. دا ټول خبرې لا د دې وختونو به راوځي، لا نه دي راوتي. دې کې یو بل خبرې ته د خلکو پام نه دي، هغه دا دی چې په پاکستان کې کوم دلته زمونږ خصوصا په خیبر پښتونخوا کې خلک دا ګیلې لري چې دلته کوم برتی کېږي لګیا ده، نو په برتی کې هم پیسې اغوستل کېږي. او زه پکې په خپله داسې خلک زه تېر کې انصاف پېژنم چې خپلو خلکو باندې دوکې اوچتې هغوی وایي چې دوی په دې کارونو کې چې کله دوی ته وسپکو لګېده چې دا حکومت دې شي کوم پتن چې دوباره راشي کرانه شي، اوس خلکو دا کارونه شروع کړي دي. ټیکې چې کومې ورکړې کېږي، ما په خپله کتلې ډېر ځوانان الکان به داسې وو چې خلکو په هغې باندې ګوتې کېښودې چې دا زموږ د دیزي مشر دی، د تېرې کې انصاف ده په دې تانکې ټیکه کې دومره پیسې واغستې. عوامي سطح باندې چې کوم کارونه کېږي لګیا دي، په هغې باندې خلک ګوتې اوچتوي لګیا دي. او دننه خلکو ګوره، زموږ د صوبې په ګورنر باندې د پارټۍ خلکو د وویل چې دې پیسې اغوستي دلته امیدوار ودرولې دي. کرپشن نور تاسو څه غواړي لګېږي؟ لکه کمبي نه دله فرښتې خو نه شي راتلی که نه؟ په تېرې کې انصاف خپل خلک وایي چې زمونږ دې خلکو دا زموږ مشران دي. دوی دلته اوس هغې باندې عمران خان غلی شو. خپله د عمران خان په وخت کې د چینی سکینډل کې جنګیر ترینو خسرو بختیار دي ونیولې شو، عمران خان صاحب غلی شو. نه علاوه د پېټرولو په کرایسس کې کوم خلک هغه ونیولې شو. اوس د دې نه ټولې غټ مثال بل څه دی چې د عمران خان د کرپشن بیانیه ناکامه شوې چې په خپله د دوی هغه شهزاد هنو داسې اوس د اعتصاب کې کوم سپیشل اسسټنټ او معاون خصوصي
شهزاد اکبر
ور شهزاد اکبر د دې چې کوم دی د دې یو خطرناک کار بل څه شوی دی. دوی ویل چې د بهر په مدد سره به هلته د نظام انصاف په استعمالو بهر چې کومې پیسې دي ابر وړو. تاسو په خپله وګورئ په لندن کې د دوی د غلطو پالیسو د وجې نه چې کومې پیسې به دوی روړي، الټه دوی هغه پیسې ورکولو باندې مجبور شو. تاسو په خپله هغه کیسونه کتلي دي، مونږ کتلي دي چې کوم ځای نو له دوی تللي هغې په ذریعه باندې به مونږ دا پیسې
او صحیح
دی دی هغه کول کې چې څه پراتو کنه هغه پیلو ده د عوامي جبه کې درته دا
خبره
کومه چې دی بل بهر نه چې موږ کوم حق وبې اوی وروړو هغه وروړو په څه کول کې چې څه پراتو هم ورته وسول.
صحیح مامو جان بابر سی بن نه ډېر زه به هم راځم تاسو ته فدا احمد سی تاسو خبر وکړه کما مامو جان بابر سی بل خوا ته اشاره وکړه چې کوم ترقیاتی کارونه دي تاسو ول سی نشتا نو دا کوله نو کرپشن به نور هم پراخ وو. خو مامو جان بابر سی وایي په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی ځین الزامونه په پارټي کې دننه لګي سیاره پلانکی پلانکی دومره ټکو کې پیسې واغسي خیر دا خو باقاعده یو تحقیق غواړي ثبوت باندې رسول غواړي خو دا الزامونه دي تر اوسه پوری. ستاسو په خیال باندې آیا تاسو دا خبره کوله چې د مرکز په سطح باندې ترقیاتی کارونه نشته که هغه تاسو لږ وضاحت وکړئ کنیو کرپشن به نور هم زیات وو، یعنی تاسو که دغه لږ نور هم واضح کړئ؟
او لکه دا خبره ده کنه چې دغه نن لیگ د حکومت چې و د دینه مخکې د نواز شریف حکومت چې و نو هغه باندې تورونه چې لګېدل د کرپشن نو خلکو دا یو دغه پرسپشن و یو خیال و چې بھائی ځکه کرپشن به کړي چې ترقیاتی کارونه کوي ترقیاتی کارونه دې لري لپاره کوي چاهي کې دي هغه کمیشن اخلي او کیک بیکس اخلي او داسې غونډه الزامونه به لګېدل کنه او تر اوسه پورې هغې ثبوت چا پیش نه کو کنه لکه تحریک انصاف وی چې موږ سره ثبوتونه شته موږ حکومت کې راشي موږ به سره دغه کوو کنه لکه دغه مختلف قسم دغه کول خو اخر دغه چې کوم دی دی دا حکومت چې راغلی دی نو لومړي دوه کاله کې خو د ترقیاتي کارونه شوي نه دي کنه هغه بیخي تقریبا هغه ته ووایي چې فریز اوس چې څو پروجیکټ یې روانې وي د نواز شریف د دور روانې وي نو هغه دي څه نه څه طریقې سره مکمل کړي او څو یې مکمل کړي خو بیا هم دي خپل انیشیټیوز ډېر کم دي هغې کې زه وایم چې د نیچ برابر دي ځکه چې یو خوا دي هغه ټولې پیسې چې کوم د کرونا وي بس د هغې هم پته نه لګي چې هغه چېرته تللي دي هغه په څه باندې استعمال شوي دي په هغې باندې هم تورونه لګي دغه شان چې کوم دی دا ډېر سیزونه نور دي چې د یو سیز دپاره پیسې راغستل شوي دي ترقیاتي بجټ هم په هغې باندې هم دا تورونه لګي چې هغه ترقیاتی بجٹ سے شدہ غیم پتنگ لگی اگر دی بجٹ تکم ڈیفیسٹ تے دا بجٹ تکم خسارہ دا نو آغا پہ پورا کئی کنا نو دا قسمه خبرې راغلي دي او دا قسمه خبرې ځکه پټې دي چې دا محمود جان بابر صاحب خبره بالکل صحیح ده چې هغه اډټ اوم داسې نه دي شوی په صحیح طریقه باندې. ډېر داسې سیزونه چې هغه به نور حکومتونو خلاف یو ډېر اهم الزام به جوړېدو هغې باندې پاره باندې به هغې په بیک فوټ تللو هغه دې حکومت کې نه کېږي او هغه دې کې ډېر حده پورې چې کم دې کنټرول. خبره ټوله دا ده چې دا حکومت چې راغلی وو نو دوی یو کوشش دا کړو چې څنګه سیاسي توګه باندې مونږ ته هر څیز تیار ملو شو نو دغه شان به په اقتصادي توګه باندې مونږ ته هر څیز تیار ملاوېږي. دا د دې یو خیال وو او اقتصاد کې به مونږ چې کم دی نو دومره دغه نه کوو ځکه چې مونږ ته به هر څیز څنګه سیاسي توګه باندې مونږ ته لاره واره شوه په سیاسي توګه مونږ حکومت ته راوسو دغه شان به اقتصاد هم چې کم دی نو په خپله دې مونږ ته چټکي او مونږ به دومره کار نه کوو. که نه ټیم چې کم دی د عمران خان د کرپشن په دغه باندې د عمران خان ډېر غړي چې کم دی هغه دې دی وي چې هغه د کرپشن الزامونه پرې ولګېدل تورونه پرې ولګېدل د هغې په وجه هغوی د خپل سیټونو نه لرې کړل شول. که نه خو آیا هغه سیزونه بیا منطقي انجام ته ورسېدل هغوی ته سزا ملو شوه هغوی ته خو لاړل د کیبینټ نه لاړل خو هغوی ته سزا ملو نه شوه. نو دا ټولې دا خبرې دي چې دې سره چې کوم دی د هغې وم چې د کرپشن نارې وهي هر حکمران وهي اپوزیشن وهي نو پاکستان کې د هر چا کاروبار کې دی دا تقریبا چې وې چې زمونږه زبه وې مچې په ماتیا صدا یا 70% زمونږ کاروبار نه جدي دا په نان ډاکومېنټډ اکانومي دی زمونږه. کنا د کرپشن نه لري چې ته واخې نه لري سره اصل امپیکټ سات کې نیگیټیو دا راځي یا چې ته داسې نه لري واخې چې تاسو سره ثبوت نه او ثبوت د سره نه یو ته دا لري واخې نه لري اقتصاد د پاره نور دا راځي. نو دا غي دا وایي چې بیا چې کوم بین الاقوامي ادارې یا د نړیواله ادارې نو هغه بیا په ملک ته ډېر په ګران باندې هغه ملک انویسټمنټ کیږي او هلته خلک چې کوم دی روزګار مومي او نوي چې کوم دی کارخانه جوړیږي یا نوي پروجیکټ جوړیږي.
مننه فداوم صاحب. تاسو ته راځم یو دوه درې سوال نور هم دي خو اول به یو اعلان واورو بیا زما بجان بابر صاحب ته به دې اعلان وروسته ورځم بحث کې 10 منټه نور هم شته نو اوس به یو وره دا اعلان واورو بیا ما بجان بابر صاحب تاسو ته راځو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوانی کاری بے شک چوانی
دیر سخت راگانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ په درنه
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ. تاسو د مشال تران لاندې بحث اوري ز عبدالحی کاکړم. موجوده د پاکستان کې لاغورست سیاست بیا توت سوی چې د جنوري پر 15 نیټه د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل نړیوال کننی رپورت کې ویل په پاکستان کې په 2020 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلي یا کرپشن نسیات سوی دی. په رپورت کې ویل سوی چې په 1980 هیوادونو کې پاکستان 1/30 درجه ته رسیدلی چې همدا درجه په 1960 کال 1/30 وه. درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې له کبله وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي او دا تور لګوي چې دوی درغلي کړې ده خو هغوی دا تورونه رد کړي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه رپورټ د عمران خان حکومت له یو چیلنج سره مخامخ کړی دی. پښتنه دا ده چې د رپورټ د عمران خان د درغلي پر ضد سیاسي بیانیې ته څومره ضربه ورکړي دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانه مو په پېښور کې خبریال او سیاسي چارو څېړونکی محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال فدا محمد دي دواړه را سره دي. محمود جان بابر صاحب سوال دا دی چې کرپشن یا درغلي کېږي په پاکستان کې که داسې تورونه وي او دا ثبوتونه وي نو د دې پر عام خلکو باندې پر عامو انسانانو باندې پر عام پاکستانیانو باندې اثر په کوم شکل کې وي تاسو وینئ د دې اثر څنګه وي؟
د دې خبرې نصيحتي اثر د زیات دي کنه ځوان کول چې کوم دی نو هغه دا ګوري چې ما ته موقع نه ملاويږي لګیا دا او هغه سره چې هغه سره زمانه کم دی په نمبرو کې په نور ماملو کې او هغه ته اساس ملو شو هغه پیسې استعمال کی هغه سیاسي اسګلو استعمال کو هغه څه مکه خو هغه ته ملو شو د باندې نفسیاتي اثرات راشي دی بیا د اسکار پاتې نشي. او دا د دنیا یو واحد ټولګې غټه واقعه ده. که تاسو دوی ته غور وکړئ چې په دنیا کې کوم ملک تباه کوي، کومه اداره تباه کوي، نو کم کوم سړی پاس کېنه وي چې کم پوهېږي او چې کوم هوښیار خلک یې هغه اغلاندې وساتي، یا کم کوسته پکې زیات حصه ورکوي، او دا چې کوم هوښیار کوم چې کار چلولی شي دله حصه مه ورکوي، نو دا معاشره تباه شي. نو د دې معاشرې د تباهۍ یو غټه نښه پکې دی چې په دې کې انصاف نشته. انصاف په دې کې په دې معنی باندې نشته چې که چېرته یو ځوان دلته په دې پېښور کې په موبایل په غلا کې نیولې کېږي، نو هغه اونیولې شي، خلک هغې له ګوري چې دی اونیولې شو، دی جیل ته لاړو، دی په جیل کې میاشت هم تېره کړه، خو هغه په مخامخ باندې د پاکستان حکومت او د خلکو په خرچه باندې چلودونکو ګورنر هاوس او په نورو ادارو کې په سرکاري خرچه په بجلی استعمالولو او روټۍ خوړو والا سړی چې کوم دی، هغه باندې دا ګوته کېښودی شي چې د دومره کروڑو روپۍ واغستې یو سړي باندې ټکټ خرڅ کړو، هغه ته هېڅ څه منویلې شي. دې سره معاشرتي او نفسیاتي او سیاسي تنزل د خلکو په ژوند کې راځي، او دا معاشره کې بیا د کردار ادا کولو دپاره خلک نور مخکې نه راځي. هغه وایي چې مړه په دې کې څه نشي کېدی، چې څومره ډېر غلا کولی شي نو ته به ډېر مخکې ځي. خو دا هغه څیزونه دي که د دې لاره چا ونني وه، او هغه ټول جماعتونه خصوصا د طریقې انصاف هم چې جماعتونه د دې خپل زیاتې موارد دي، د وخت دلته ځوان چې کوم دی هغه دې وخت کې ډی مورالایز دی، هغه زړه غورځېدلی دی او سلا بیللې ده. هغه ته دې خبرې پته ده په دې ځي کې کومې نوکرۍ به چې راځي، یا خو به هغه په سیاسي اسلوړو څخه باندې ملاویږي. یو یو ایم این اے په حق لباندې ما ته پخپله د طریقې انصاف خاص رهنماګان ویلي چې دې د کلاس فور نوکرین په 15 لکه روپۍ باندې خرڅه کړې ده. که نه بیا د دې نه علاوه سیاسي اثرو رسوخ نه، د پیسو نه علاوه که تاسو وګورئ دلته خلکو له ډبل ډبل درې درې ځل بیا نوکرۍ ملاویږي. پاکستان کې یو ادارو نه خاص ادارو نه ریټایر شوي خلک دلته په نوکرو کې ناستي. ما ابل ورځو سړي ته سړک باندې ځان سره په ګاډي کې کېنولی او سټاپ باندې ولاړو، مېل کارتا چېرته ځي ویل په فرانسیس کې کوزې کې مل کېنه راځه، زه به بوزم بارانو مولې ته څه کار کوي، زه پلان کې اداره کې کار کوم، نو مولې دې خپل عمر دې نو څه کار کوي. پیر دې دې پلان کې اداره نه ریټایر شوې مو بس اوس بل دوباره واغه چې راځه بس بل راځه کار کوه، نو یې الته پنشن مال مو دلته تنخواه مال نه هڅه الکان ګوري دا هر څه خلک ګوري لګي. بیا د عمران خان کې
دا محمد جان
غلی پاتې کېدل، دا ابلوز هغه بیان چې زه صرف وزیر اعظم هاوس کې ناست مو زه تماشې ګورم، ځوان ته پاره دا ډېر غټ پیغام دی چې دا سړی ویلی و چې زه به تاسو ساتم، دې ناستې په آرام په الته ناستې زه تماشې ګوري او دا ارڅ کېږي. او اخرنۍ خبره به درته کوم، تاسو د اخرنۍ انتخاباتو ګوري بلدیاتي که نه، په دې کې هغه خلکو چا چې په عمران خان په تېرو الیکشنو کې ګټلی وه هغه هم د هغې نه وروستي شو سرکاري، هغې ته به حمایت حاصل لغو، نو هغه دا ټولې خبرې هغې هم دوی نه مایوس شوي دي. نو چې کله کارکردګي یو سړی نشي خولی، نو په اوورال ټوله سوسایټي باندې به دا
مننه ډیره محمود جان بابر صاحب. فدا احمد صاحب، تاسو اقتصادي چار چړې د کرپشن یا د غلاو او غډیو اثر پر نفسیاتي څه دی، یا پر کردار څه دی، یا د خلکو د ډیمورالایز کول یا د غو حوصله ورلاندې کول هغه باندې څه دی؟ محمود جان بابر صاحب خبر وکړه، ستاسو په اقتصادي اړخ باندې دا پر خلکو باندې څنګه اثر کوي؟
معاشی ګوره معاشی مو دای کنه چې کم ځای کې کرپشن دی، نو هلته کې ګوره غټ غټ انویسټمنټ ناراضي او نوی نوی چې کم دا غری خلک دي، نوی نوی کارخانه دي، یا خپل خلک چې کم خپل خلکو سره پیسې والا خلک دي، هغه په ملک کې پیسې نه لګي، انویسټمنټ نه کوي، دا غری انویسټمنټ نه کوي، دوه وجې چې کم نوی روزګار نه ملاويږي. چې کم ځای کې کرپشن دی، نو هلته کې غټ غټ انویسټر چې هغه انټرنیشنل دي، هغه هیواد والے دي، بین الاقوامی والے دی، یا لوکل دی، اگی ملک کے دن نہ کم دے نئے نئے پروجیکٹ نہ کی نئے نئے کارخانے لگی، چې نئے کارخانے لگی روزگار نہ پیدا کیجی، نو دغه غټه خبره پکې دادا. بیا چې کم ستا ټیکسو نه راځي، ستا چې کم ډیوټیا نه راځي، هر قسمه چې کم راځي، پاره هغه قسمه نقصان رسی، دا غی کرپشن د وجه دې قسمه نقصان رسی، دا ټول شیزونه پدې کې راځي.
مننه ډیر فدا محمد صاحب ستاسو، محمود جان بابر صاحب دواړو ستاسو، ځکه چې وخت را سره کم دی. بهرحال ستاسو مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیستله. خوشحاله اوسئ او شر وز درته غواړم. اوریدونکو، تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري، په پاکستان کې د سیاست تود شوی دی دا ځکه چې د جنوري په 15مه نیټه د روڼتیا نړیوال سازمان ترانسپرنسي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې ویلي ول چې په پاکستان کې په 2020 کال کې د نورو کلو په پرتله درغلي یا کرپشن زیات شوی دی. د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې له کبله وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی. د رپورټ د عمران خان حکومت د یو چیلنج سره مخامخ کړی. پوښتنه دا ده چې د رپورټ د عمران خان د درغلي پر ضد سیاسي بیانیې ته څومره ضربه یا ګزار ورکړی دی؟ دا نور پوښتنې مو په دې بحث کې څېړلې. میلمانو مو خبریال او څېړونکی محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه خبریال فدا محمد. بحث په دې ځای پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ ته خدای پاماني وایي.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه